سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسخوتن نه بچی شوی دی. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو ته به په دې خبرونه کې خبره شي، خو له هغې وړاندې ورسو خبرونو او یو څو راپورونو ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه خندلی دی. دغې سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پرېکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا و خزی د دوی په دفترونو کې کار کوي. کندهار کې لیوی خزی او د هغې له خاوند سرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل میړه له خوا وژل شوې ده. دا معلومه وسله والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. په همدې حال کې کندهار کې د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ښځه وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سه شنبې په ورځ د کندهار په ویس نینې کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرایل او پوځ په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې پنخه کړې دي. ولې شوې دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوې دي چې د حماس پرتې ډلې لخوا شوي. د پیښې داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرایلو پولیسو چاپي اچولې وې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرایلو وویل جیټ الوتکو یې لس اهداف ویشتلي دي چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې شاملې دي. حماس خپله د غزې ترانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. اوکراین او روسیه له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخمود لیوي ساحې د بلې ته د پوځیانو دستولو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي دی چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې څه باندې څلوېښت حملې کړې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تېښتې په حال کې و په عمومي پارک کې دوه کسان یې رغمل کړل چې یوې په ډزو وواژه او بلې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لویې لارې د قزمي یو افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیوه. دغه پیښه په روزایویل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او د دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان باید په ښځو د کار د محدودیت پریکړې بیرته واخلي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو وروستۍ بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیته تر ډېره ښځې او نجونې اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی. یاد وزارت مرستیال ویان ویدانت پاټل د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
ښځې په ټوله نړۍ کې د بشردوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري او په ځانګړې توګه په افغانستان کې یوازې ښځې کولی شي چې ځینو ډېرو زیانمنو کسانو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې د ډېری زیانمنونکو کورنیو سرپرستي ښځینه کوي او نارینه مرستندویه کارکونکي نشي کولای دوی ته ورشي.
پم دې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنځشنبه په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحد نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې یې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسي وګړي وایي د طالبانو دا پرېکړه به هغه افغانان چې لاله وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمینې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل:
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پرېکړه غندم او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخت ناوړه اغېز وکړي او کومکونه واغه مرسته چې زموږ ګارمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزورې کړي.
بشري مرستې چې بندې شوې دي یو بشري ناورین رامنځته شوی او د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخ دي ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په 13 دسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې اوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولي، خو طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي رامز لکبروف له نړۍ غواړي چې افغانستان دې په دې حساسو شیبو کې نه پرېږدي. رامز لکبروف په ویلامي کې چې د پنځشنبه په ورځ یې خبره کړې ده د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو په کار د بندیز په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د حیاتي او مالي مرستو په کمولو دي افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل اوسیدونکي مونسا د څلورو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري. هغه چې د ګلدوزی هنر یې زده دی او له دې لارې یو اندازه پیسې ترلاسه کوي وایي په دې پیسو نشي کولی د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړي ځکه خو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
همدا هم وو چې لږ ژوند روان و. موږ ته یو که دوه میاشتې خوراکي توکي راکړل ډېر ښه و. له همدومره مرسته غوښتله ژوند مو لږ روان و. که ونه اوسي څه به کوو؟ په کور کې ناسته یم، ګلدوزي کوم، بلوچي ګنډم. د میاشتې په آخر کې 300 لاسته راځي. یو زوی مې هم پلاستیک پلورونکی دی او کراچۍ هم چلوي. نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه که مرستې بندې کړي په دې معنا چې یوه لویه فاجعه به رامنځته شي. ماشومان چې ډوډۍ پیدا نه کړي مړي.
مریم د کابل بل اوسیدونکي ده. د ازادي راډیو ته وویل د مرستو په بندېدلو به اړمنو کسانو ژوند لا خراب شي. د ازادي راډیو ته وویل
یو دوه ځلې مو ډېره کمه مرسته واخیسته. په وړو بوجیو کې به یې اوړه راکول، په یو پلاستیک کې به یې مکروني راکول، لوبیا او همداسې شیان. ډېر زیات نه خو همدا که قطع شي نو په خلکو به ژوند له بده بدتره شي.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الکابروف له نړۍ غوښتي چې افغانستان دې په دې حساسو شرایطو کې یوازې نه پرېږدي. رامز الکابروف په یوه اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ خپره کړې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیزونو په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالو ټولنې وغوښت د حیاتي او مالي مرستو په کمولو د افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. ښاغل الکابروف زیاته کړه چې افغانستان د مخه په نړۍ کې لا تر ټولو لوی او سخت بشري ناورین سره مخ دی. د بودیجې کموالی او د مرستو رسونکو ښځو د کار بندیز ټول افغانان اغیزمن کړي دي او 8.3 میلیونه وګړي لا هم د خپل د ژوند د ژغورلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې کېدای شي دا بندیزونه په لنډمهاله کې ډېر د پام وړ ونه اوسي، خو امکان لري چې بشري شریکانو لیوالتیا به د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې کمزوره کړي. ښاغلی الکابر وویل دوی د طالبانو له چارواکو سره په اړیکه کې دي. د هغې په خبره دا عقلانه نه دی چې د بشري مرستو په کموالو افغانان لا ډېر زیانمن شي. د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتونو د اعلامیې او د خلکو د اندېښنو په اړه وپوښت، خو ویاندې ذبیح مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو نظر هم واخلو، خو د شاوخوا 8 کسانو سره د اړیکو نیولو سره دوی د موضوع د حساسیت له امله حاضر نه شوې. ازادي راډیو سره مرکه وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یویشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو وجهي صندوق وایي که طالبان د ښځو پر کار کولو بندیزونه لرې نه کړي، نو د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو د ژوند په بیه تمامه شي. د یونیسف اجرایي مسؤلې په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو دغه پریکړه د ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده او دا په ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوری کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
اون مو کمک ها خوب است از سازمان ملل که بخش مردم کمک کنه، اولادایش گوشنا نمونه.
د پلاسماینی اوسیدون که مریم چه کورنه اقتصاد خورا کمزوره دی اندیخنه لری که د ملګرو ملتونو مرستې بندی شي، نو دا به د افغانانو ترمنځ د بیوازلۍ کچه لا پسې لوړه کړي. مریم وایي خلک د ملګرو ملتونو مرستو پرته ان خپلو ماشومانو ته د ساتنې او پالنې توان هم نه لري.
اگر اجازه ندیه مردم
که د خلکو ښځو ته په ملګرو ملتونو کې د کار کولو اجازه ورنه کړي، د خلکو اولادونه تلف کیږي، بربند پاتې کیږي، وږی پاتې کیږي، هیڅ هم نه لري. همدا مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. خلک هیڅ کاروبار نه لري، سهار تر شپې په کورونو کې وي، هیڅ خوړلو ته نه لري.
درسته بګور د خانه یا هیڅ چیز نداره بخره.
یو بل مېرمن چې خپل ماشوم د درملنې او شیدو اخیستلو ورکولو لپاره ننګرهار ولایت یو کلینیک ته راوړی و، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې لوږه او فقر د زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له ښځینه همکارانو پرته ناممکنه ده چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق اجرایوي مسؤول کاترین راسل په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به په افغانستان کې په بشري ناورین د زیاتو ماشومانو مړینه او د ماشومانو د ژوند په بیه تمام شي. دوی وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده او دا به ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوره کړي. راسل په اعلامیه کې دا هم ویلي چې سږ کال 28 میلیونه افغانان بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري چې 15 میلیونه ماشومان دی. یونیسف اجرایوي مسؤول د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو سازمان او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق کې د ښځو پر کار بندیز غیر منطقي بللی دی. یونیسف د راسل له قوله لیکلي افغاني ښځې زموږ د بشري مرستو حیاتي رګ په شان دي. هغوی ډېرې ماهرې دي. دوی آسیب پذیرو ماشومانو، ښځو، ناروغانو، زړو او معلولو کسانو ته لاسرسی لري. دوی داسې کسانو ته لاسرسی لري چې زموږ نارینه همکاران هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی. دوی د تغذیه متخصصینې، د ټولنې د روغتیایی او ټولنیزې رضاکارانې، معلمانې، واکسیناتورانې، نرسانې او ډاکټرانې او نور ډېر څه دي. یونیسف وایي سږ کال دوی پلان لري چې خوارځواکې ماشومان د درملنې، واکسینونو، کورنیو ته د ګرمو جامو ویش، د څښاک پاکې اوبه او نورو اړینو روغتیایي توکو ته د لاسرسۍ په برخه کې 19 میلیونه افغانانو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو د دغه سازمان د اعلامیې پر بنسټ د دغو مرستو د رسولو لپاره سیمه ییزې ښځینه همکارانو شتون اړین دی. یونیسف اجرایوي مسؤول د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه دې لرې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د اندېښنو او په ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز او د بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه کومه هیله بښونکې ځواب نه دی ورکړی.
facebook.com/ازادي رادیو.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو او دینی مدرسو کې د خزینه او نارینه زده کوونکو لپاره د ځانګړي یونیفورم طرحه جوړه کړي، خو تصویبي لا نه دی شوی. په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د دې لهي یونیفورم بدلولو لپاره د یو شمېر ښوونکو زده کوونکو اندېښنې راپارولې دي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور نه وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو چې د دې پرول
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د عمومي ریاست دفتر لخوا د یونیفورم یو لایحه د نظر غوښتنې لپاره د کابل ښار پوهنې ریاست ته لیږل شوې چې د یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو غبرګونونه یې راپارولې دي. په یادې لایحې کې د ټولو دولتي، خصوصي ښوونځیو او دیني مدرسو ښځینه او نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته یونیفورم ټاکل شوی. په دې لایحې کې ټاکل شوی چې نارینه باید کمیس او پرتوګ او ښځینه باید کمیس، پرتوګ او پړونی جوړ کړي چې له لازمې اندازې څخه لنډ، تنګ او نری نه وي. د دې تر څنګ د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو څخه دا هم غوښتل شوی چې د تګ راتګ په لاره دې حجاب یا اوږده چپنه واغوندي او ماسک دې هم وکاروي.
کاشکې لکه پخوا غوندې وظیفې وای، کارونه وای، خلکو خدونه سم وای، چندا کالي ورته اخیستی وای.
دا حسنا د دولسم ټولګي زده کوونکي ده چې اوس په کور ناسته ده. وایي د زده کوونکو او ښوونکو یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت لایحه د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د منلو وړ نه ده.
زه خو دلته بیخي حیران یم چې دا کالي او چپنې به کوم پلار په دې خراب وضعیت کې، په دې خراب اقتصادونو کې چې بیخي اقتصادونه د خلکو صفر دي، ورپوره کړي. نو د دوی د کالیو پوره کول، د دوی د کتابچو، د قلم، د بوټونو، د دوی پوره کول خو اسانه خبر نه ده. دا خو ټول اقتصاد پورې اړه لري. داسې خلک شته چې خپل یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولی.
نوموړی زیاته کړه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ خو د ښوونځیو دروازې بندې دي او اوس هغه زده کوونکي چې د اقتصادي وضعیت له امله د یونیفورم جوړولو توان نه لري هم دې ته اړ کېږي چې ښوونځیو ته لاړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د دې لایحې یوه موخه د متفاوت اقتصاد لرونکو ترمنځ د ګډ احساس رامنځته کول بولي. په کابل ښار کې د اولسم ټولګي یو زده کوونکي عتیق الله د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې ډیری خلک اوس کمیس او پرتوګ جوړوي. د ښوونځیو زده کوونکو عامه خلکو ترمنځ باید توپیر وشي. موږ کمیس او پرتوګ د یونیفورم په توګه قبلولو ته حاضر نه یو. زده کوونکي باید دریشي واغوندي.
نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم د یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت له لایحې څخه راضي نه دي. ګلرخ آرمان په کابل کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي وایي چې دوی پخوا هم مشخص یونیفورم درلود، خو د طالبانو حکومت د یونیفورم لایحه د منلو وړ نه ده.
یو استاد چې مکتب ته دننه کېږي باید په داسې یو یونیفورم دننه مکتب ته راشي چې هغه شاګرد او استاد او د یوې کور ښځې او د یو کس چې په یو رسمي ارګان کې کار کوي، د دوی باید فرق وشي. موږ چې په دغه رقم وضعیت کوم یونیفورم چې دوی ټاکلی، موږ ته موږ چې مکتب ته دننه کېږو، تاسې باور وکړئ چې د یو شاګرد د یو استاد فرق نه کېږي.
د دې تر څنګ په کابل کې د نسوانو د یوې بلې لیسې مدیرې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لایحه یې په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې، خو د ښوونځیو مدیرانو نظر غوښتنې لپاره د پوهنې وزارت لخوا دوی سره شریکه شوې.
موږ خپل نظرونه ورکړي دي. ټول مدیران د مکاتب سرتاسر د افغانستان په دې نظر دي چې باید دا رقم یونیفورم او دا رقم سودې هیڅ تصویب نسی. دا صرف یو نظرخواهي ول موږ نه یې واخیستله، خو بیا هم د موږ نظرونه دوی ته ارزښت نه لري او تاریخ نه ده معلوم کړی چې له کوم تاریخ نه عملي سي دا پروسه.
د طالبانو حکومت لخوا د یونیفورمونو لایحې په اړه مو د دوی له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو د ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي او دولتي ښوونیزو مؤسسو یونیفورمونو لایحې په اړه د ښوونکو او زده کوونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي او د دې تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مولا دی خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړی.
کوچنیان راځي د مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
خوست کې وړ لځوانان چې شپږ کتابتونونه یې تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
ګوند پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو، نو د یو شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خو یې غزل کړه، لویا خدایا لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخېدلی یم.
تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ مو په نورستان کې یو بڼ ته ورولو. په کندهار کې یو ځوان پر زکاره ډول ماشومانو ته د ښار په بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلدتیا ده.
موږ په ښار کې شغنی کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشحاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب او جدید دي.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي. کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول یو 3 کتابتونو نسته چې ډیره خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړي دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې وړل ځوانان له 2 کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. دې ډلې تر اوسه د خوست په مندوسۍ، لکڼ، ګربز، نادر شاکوټ، سپیره او مساخیلو ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې عامه کتابتون شته او د شیخ زاید پوهنتون هم لویه کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وایي چې هغو خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دی خلکو مرسته ده، نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي، مثلا تا ادبیات لولې، فلسفه لولم، بل روپوهنه لولې، نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه اخلو، لکه په یو ګوند پورې، په یو ډلې پورې، په یو نظرې پورې نه محدود وو، نو دی یو شي ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي، نو چې وړیا یې درکوي، نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ، نو هر چا باندې چې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو ته درسپاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي، خو دې کې دغه وي چې یو خدای دې ملګرو ناست چې کېږي په دې کې کومې پیسې تولیږي، ډېره برخه کتابونه په دې باندې اخیستل کېږي، او تر څنګ ځینې خلک مثلا نقدي مرسته وکړي، نو په دې کې هم داسې کتابونه اخلو چې مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډېره هغه مینهوال ولري. یو خدای مثلا ډېر داسې کتابونه وي چې هغه ان په لوستلو هم نارځي، نو داسې کتابونه خو ځینې خدای کوي چې مجبوري مثلا څوک ډلۍ درکې واپس کولی نه شو، خو تر ډېره ملګري هم څه کوي چې داسې کتابونه واخلي او چې څوک ورته رجمنه وکړي چې مثلا زه دغه کتابونه ډلۍ کوم، نو د خپل نمونه ورته ولیږي چې دغه کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګري په خپلو کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاستی، دا څنګه دغومره پیسې سره غونډولی شي چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
دا خو دومره پیسې وي هم نه، ځکه په میاشت کې وانه سلرو، نو هر ځوان داسې دي چې سره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي، زده کوونکي وي، او هم دومره یو څنګه ده مثلا لري خپل د خرچې له پیسې هم دا کار کوي، مثلا هغه د میاشتې 100 افغانۍ 200 افغانۍ په خوشا کې دغه راټولېږي، او بل غړي ډېر یو تقریبا 1.5 کسان یو چې 100 افغانۍ شي 3000 افغانۍ کېږي، چې دا کشي کتابونه اخیستل کېږي، په ډېر په دې کې داسې وي چې مثلا هغه وس لري چې دغه پیسې پرې کړي، خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزئ، دا په ځای مورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه، زه مورته نه دی تعین کړی، په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي، او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپله هغه خلک ډېره غوښتنه ولري، او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري، او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بیرته ترې راټول کړي، د هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي، څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسي؟
بالکل، دته هم ډېره قهیره ده
د کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې، خو تاسو ستونزې نه لري، یعنی خلک درسره موافقه کوي؟
هو، داسې خاص مشکل نه وي، خلک مثلا هر ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار به مکتب کوي، نو مکتب پلان تقریبا 15 خواوش شاګردان لري، د دولتي څخه لا ډېر تعداد لري، نو خلک هم مرسته کوونکي هم د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، لکه ډېر شاعران هم دي هلته مشاعره کېږي، نو خلک ډېر خوشحالیږي او هرکلی مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی، که نو یو عامه کتابتون یو چاته مفت کتاب رسول، نو دې ته خوشحالیږي، هرکلی ته کوي ډېر.
له طارق وزیر څخه مننه. د 13مې پېړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي، په هیڅ شي کې دومره خوند نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلایم، خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل.
د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیا، یا د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا، مړه دومره مه ویرېږه پر ګلونو ورګډېږه، له پیالو دې کتو بدا د ساقي سترګې خوستایا، زندگی خوږه کتلخه، یا د مست مولانا بلخه، د سخی جنډه پرې وتې کولاړه خپر ځایا، چې په مستا ګډا درومي د ښکلا ورشو به مومي زه د خدای د مینې شپون سا پاس په تور کې رمه پیایا غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا
پیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوو لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یو یې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او دریم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا ساجی راډیوي مجلې په تیرو خپرونو کې مو د شاغلیو ملک زی او وردک نظر اخیستی وو. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. د شاغلی بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
تقریبا 5000 نارویژي لغت دي چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د کومو الفاظو دا خو ډېر کلمات دي، کوم الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یا انسان چې کله عملی برخې ته داخل شي بیا پوهېږي چې فاس څه شده. ډېر داسې څو په ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروی کې 1500 نومونه دي د کبانو دپاره. زه بیا مشکل ما ته زه دا څنګه ترجمه کړم وژباړم چې هر شی هر ناروژي لغت ته د مایی نوم ته زه کب ولیکم یا مایو ته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي دی مایی د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی.
لویه سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ایسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروې د دې له خاطره چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کب سوداګرۍ سره ډېر سروکار لري، اوبه ډېرې لري، کبان ډېر لري، نو نومونه هم ډېر ورته لري. لکه عربان چې د وشانو نومونه ډېر لري، په سلګونو نومونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې داسې یو څه ته پیدا کړم چې لوستونکي وکولی شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شی دی، معنا څه شی دی، څه مطلب ته باید واخیستل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه هغه نشته، ولې په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي دی کې بیا جملې شته. د مثال په توګه باندې مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی، او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغې باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لویه نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې به د کومې ستونزې سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کوله، او د لغات اصلیت یا پاکي به مې پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څرنګه نیت مو دی چې دغه قاموس د نارویژي پښتو قاموس په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله اوس ما مخکې یادونه لنډه یادونه وکړه، اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي او هدف دا دی چې 15,000 تر 1,00,000 لغتونه دغه ورسېږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شو په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپوت خاص ځانګړی اپوت ته جوړ شي او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوي دي، ستاسو د دې قاموس تر څنګ جرمني پښتون قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅه هم روان دي چې بلې ژبې پښتو ته راوژباړي، یعنی تاسو دې برخې ته هم توجه کړی دی چې له پښتو نه اړوي شي
پښتو نه اړوي شي. هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم، ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کولی شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړی شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې آسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم نشته او په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده. د دوا په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
یار خیرات ته ډیر خلک راغلی وو. ملک اسد په خېټه لاس راخت، سر یې وخوځاوه، ویې خندل. احسان الله خان او ولا زاهد د ټولو ښه قدر وکړ. ملک صاحب د جماعت لپاره د ځمکې په اړه زاهد څه وویل؟ هغه د جماعت تړنګو دیوالونو ته وکتل، د څنګ پټي غنم ورته نوي ټوکېدلي وایسېدل، مخې را وګرځاوه. زاهد نو کله داسې د خیر کارونو کې نه وایي، ویې منله نو. هغه د واسکټ له جیبه لاس را وویست، په ډډ غږ وویل، شل بوجه سیمټ یې هم ومنل. ولا بېشکه تېره ورځ هم د کونډې کور ته غوړي او اوړه لیږلي وو. ملک اسد سر وخوځاوه، څه یې ونه ویل، دواړه رهي شول. د ونو په لوڅو خاخونو مرغان ځوړند سرونه ناست وو. د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل، د غواګانو او مېږو خولې په بوسو کې ښکته وې، او لمر ورو ورو ټوټېده. بخاریو کې نوې دړې کېښودل شوې. زاهد وروسته سلام وګرځاوه، په ږیره یې لاسونه راښکل، په نکریزو سره څو ویښته یې په ګوتو کې ونښتل. ګونځې لاسونه یې لپه کړل، سر یې وځړېد، شونډې یې وخوځېدې، په تور رنګه مخې توره زخله ورایه نه ښکارېده. غټې سترګې یې وغړولې، پورته یې وکتل، خدایه غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم. د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې. د ده په سپینو جامو لګېدلې، د اوږده بدن او اوږدې پوزې سیوري په دیوال پلن ښکارېدل. د ځناور واویله اورېدل کېدله، د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېدې. باد په انګړ کې ګرد تاوېده، د دروازو په پردو کې را ټولېده. د بیا هیله وکړه، رحمان ربه، غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم. غبرګون ونه لیدل شو، غوږونو یې کوم غږ حس نه کړ. په تمه پاتې شو، د کټ د بازو چنګا شو، ښځه یې پر اړخ واوښته. ده د سترګو له پنجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل، نور زنډې ونه شو کړای. بیا یې د هیلې تکرار وکړ، مهربان خالقه، مخلوقاً خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته عرضوم. په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې بېخولې. دا ځل غبرګون ونه زنډېده، پردې په حرکت راغلې، د کړکیو د ښیښو لړزه شوه، رڼا خونې ته داخله شوه. ناشنا جسم یې درلود، د تروسه دا ډول جسم نه و لیدلی. د شونډو راپای حس کړه، لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړل، له رڼا غږ را ووت، تاسو ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړې. لبیک، ستاسې غوښتنه واورېدل شو، مګر لوستل ستاسې په ګټه نه دي، لطفا په نالیدلې حالت یې ومنئ. زاهد زړلو یې کړ، غوښتل یې جرأتمندانه وغږېږي، مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده. ورو یې غږ را ووت، پرېږدی چې ویل ولم. نور څه غواړئ پر خپل حال راضي نه یاست؟ غواړم نور هم ښه حال ولرم. ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده؟ تر لوستو وروسته یې شاید ولرم، مخکې یې هم غوښتلی شئ. په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم. خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی؟ داسې یې تم کړه لکه څوک چې ته منډې راوګرځوي. چوکو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي. په پښیمانه لهجه یې زیاته، نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم؟ تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي. خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم؟ چوپتیا شوه. باد آرام ښکارېده. ده د رڼا تیزوالی حس کړ. غږ یې واورېد. تقدیر لیدل کېدلی نه شي، خو څه تقدیر بدلیدلی خو کېدلی شي. څنګه کولی شئ سترګې وغړوئ؟ د سترګې وغړولې، یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې. د خونې چت ته نږدې رڼا ومونده. د دعا کلمې په څیر مجسمه وه، ورو ورو تتېدله. ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه، رڼا له خونې وتې وه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره ګڼې اسانتیاوي چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سیند کې د برېښنایي کښتیو چلولو لپاره ولایت ته شپږ کښتۍ سپارلې دي. همداراز به سږ کال د غرونو ترمنځ د زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمیر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمیر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
دې برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي دي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپله هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټې رابډ وهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سیند کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې څرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحې ته چې ښکلا یې ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروسته ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګانې چې دا عملا راورسېدې، انشاءالله تعالی چې څو ورځې پس به د دغه افتتاح کېږي، او بل دا چې د سیمې خلکو لپاره به هم یو د سیاحت ښه بېلګه وي.
د نورستان اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې د ولایت د پرمختګ او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکی خالد افغان،
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کېږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغې لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتي منلی. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوو چې په نورستان کې داسې آبادې لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب و هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سیندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمی منگ دیر لرو، یو د سړک کمی او بل د سیلانیانو لپاره، او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایي کښتۍ لیږل کېږي چې یاد ولایت پریمان اوبه، ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري، چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو له تګ راتګ وتلې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان له ښکلاو نه لرې کیږو. د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په نغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له نغې سرغړونه وکړه، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دی باخت سو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولی کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي ترو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلي کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، که رانول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کفر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پروکام وایي. پروکام هغه کس به د دغه پروکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پروکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان اړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته و ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي که نه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دي، ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړي دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دزړي ګلونا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنو یو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی که مخه رڼا سي، او درېیم ته مازدیګره پورې جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانی ورچختي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج ده لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو دغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی دغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی دغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 250 کاله عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلې. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیچ چاته یې څه نه وویلي. نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات دا دی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هېر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه و توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنم هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم. تر بلې مو خدای مل.
کہ رہے سجدے تن دا پیدا کرے خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر کر خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر تندیا مت دے لگوں خود تندیا مت دے لگوں خود ن پیالے 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 ن سورو مت شو مخود پیالے ن سورو مت شو مخود تشو مت شو 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 مت شو مخود خالق میں ککر سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوں خود نا تندیا مات دے لگوں خود نا